د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه زه احمد تکل د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې مشرانو جرګې پاکستان ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستاني طالبانو د دریو مشرانو سپارل غندلې دي. دا موضوع به چې په افغانستان کې د سیاسي کړیو سخت غبرګون راپارولی په یو ګردی میز کې هم وڅېړو. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اوکراین له ختیځ څخه راپورونه وایي د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ د ورځني اور بند تر اوسه تر ډېره حده رعایت شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ هند ته په رسمي سفر ځي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی سید کمال شاه عارف ته غوښ شي چې د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان د تلتیف الله محسود په ګډون د دوو نور وسلوال طالبان سپارل او غندل. په افغانستان کې د شفافیت سر ادارې په دولتي او خصوصي ادارو کې موجوده فساد اندېښنې وروباله. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په میدان وردګو ولایت کې د کانکور د یو سایټ ازموینه لغوه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د لطیف الله محسود په ګډون د دوو نور وسلوال طالبانو سپارل وغندل او له حکومت ته د وضاحت غوښتنه وکړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د امریکا دا ډول کارونه د افغانستان د ملي حاکمیت سره په ټکر کې دي.
موږ د حکومت ته غوښتنه کوو چې په ډېر زر شکل او عاجل شکل سره ملت ته، د افغانستان ملي شورا ته، خصوصا مشرانو جرګې ته گزارش وړاندې کړي ترڅو دا ولې خوشي شوي دي او څنګه تبادله شوي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړی چې متحده ایالات په دې کار سره د افغانستان او پاکستان سره دوه مخی چلند کوي. ایساف د یکشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره پاکستان ته د دریو پاکستانی وسلوالو د سپارلو خبر ورکړ، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه ویلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هر کال د یو لکو په شاوخوا کې ځوانان د بیکارۍ له امله غیر قانوني کډوالۍ، نشه یي توکو او له وسلوال مخالفینو سره یو ځای کېدو ته مخه کوي. د دې وزارت د ځوانانو مرستیال تیمورشاه اسحاقزی نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې حکومت باید د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. شاغلی اسحاقزی د سولې د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو رول مهم وباله. د دې وړاندې ځوانانو هم په بیلابیلو غونډو کې له حکومت غوښتي چې د کار او تحصیل زمینه ورته برابر کړي. په افغانستان کې د شفافیت سر ادارې په دولتي او خصوصي ادارو کې موجوده فساد اندېښنې وروباله. د دې ادارې اجرایی مشر سید اکرام افضلی نن د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وویل حکومت باید د ژوندو په اساس د فساد مخه ونیسي.
تعهدات
را کې رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان دوی کوم اجمینی چې ولسمشر او اجرایی مشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړی دی. زه هیله مندم چې د فساد د مخنیوي په برخه کې بنسټیز کارونه تر سره کړي. شاغلی افضلی همدارنګ ویل چې د معافیت فرهنګ باید لمنځه یوړل سي او د قانون ماتونکو سره قانوني چلند وسی. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د درغلوی لامل د کانکور د یو سایټ ازموینه لغوه کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤلین وایي چې د دې سایټ اړوند د 280 د کمونکو نه په مناسب وخت کې بیا ازموینه په کابل کې واخیستل سي. معلومه نه ده چې د میدان وردګو ولایت د کانکور په دې سایټ کې څه ډول درغلي سوي ده. د لوړو زده کړو وزارت وایي په کانکور کې شفافیت د دوی لومړیتوب دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو سي وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په یو نا اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی. د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې نن د هیګل د الوتکه د ښکته کېدو پر مهال سخت امنیت نیول شوی و. د 2011 کال یعنې په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت له ختمېدو راهیسې عراق ته د امریکا د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې هیګل به په دې سفر کې د عراق له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي او د غراز به په دې هیواد کې د امریکا د پوځ له قوماندانانو سره هم وویني. چک هیګل پرون په کویت کې ویلي و چې د عراق امنیتي ځواکونو نوی تحرک حاصل کړی او یو علت یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو تر واک لاندې سیمو باندې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو عملیات دي. چک هیګل د نومبر په 14 استعفا وکړه، خو د نوي وزیر د ټاکل کېدو تر وخته به په خپلې دندې پاتوي. جمهور رئیس باراک اوباما آشتن کارتر د دفاع د وزیر د څوکۍ لپاره نومولی دی. د اوکراین له ختیځ څخه راپورونه وایي د حکومتي ځواکونو بلتون غوښتونکو ترمنځ د یوې ورځې اور بند تر اوسه تر ډېره حده رعایت شوی دی. جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو چې تیره اونۍ ویلي و پوز به د ډسمبر په نهمه ډزې بندې کړي وایي چې تر اوسه اوربند پر ځای دی. پوروشنکو په سنگاپور کې په یوه وینا کې ویل تر اوسه یو ډز هم نه دی شوی او یو عسکر هم نه دی وژل شوی. دا اوربند له روسیې څخه اوکراین ته د طبیعي غاز د جریان له بیرته پیل کېدو سره مصادف دی. مسکو شپږ میاشتې وړاندې د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله اوکراین ته د طبیعي غاز جریان بند کړی و. د اوکراین جمهور رئیس په سنگاپور کې د سوداګریزو مؤسسو د مشرانو، پوهانو او ډیپلوماټانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل اوکراین وینو بندولو ته چمتو دی خو د خپل هیواد د ازادۍ، ډیموکراسۍ، ملي حاکمیت او خپلواکۍ په قیمت به دا کار ونه کړي. له لوهانسک او دونکس نه راپورونه وایي د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې دې سیمو کې هم نن د ډسمبر په نهمه اوربند ټینګ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ هند ته په رسمي سفر ځي او د دې هیواد په اټومي صنعت کې د برخې اخیستنې د زیاتولو، هند ته د طبیعي مایع غاز د صادرولو او د شانګهای همکاري سازمان کې د هند د احتمالي غړیتوب وړاندیز به وکړي. پوتین وروسته له هغې چې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ پر سر یې له اروپایي اتحادي او متحده ایالاتو سره اړیکې خراب شول، له نورو هیوادونو سره یې د اړیکو د غښتلي کولو هلې ځلې زیاتې کړي دي. د پوتین سلاحکار یوری اوشاکوف وایي روسیه او هند پلان لري چې د اټومي همکارۍ په اړه یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې روسیه به د هند د 1400 تر 1800 پورې اټومي بټیو په جوړولو سربیره چې تړون مخکې لاسلیک شوی نور شپږ یا اته اټومي بټۍ هم جوړې کړي. په هند کې د روسیې سفیر الکساندر کداکین وایي له جمهور رئیس پوتین سره مل هیئت به هند ته د روسیې لخوا د مایع غاز او تیلو د صادراتو په اړه هم خبرې وکړي. د ګرجستان پارلمان هڅه کوي له هېواده بهر جګړو کې د خپلو اتباعو د ګډون مخه ونیسي او دا کار د هغو اندېښنو په اړه کوي چې وایي د دې هېواد د اقلیت مسلمانانو یو شمېر جنګیالي په سوریه کې جنګیږي. د ګرجستان په پارلمان کې د دفاعي او امنیتي کمیټې رئیس عراقي سیسیاشویلي نن خبریالانو ته وویل وکیلان پر هغې لایحې کار کوي چې له مخې به یې په بهر کې د جنګېدونکو اتباعو حساب ورکول سخت کړي. د ګرجستان په پارلمان کې اپوزیسیون ګوند له حکومت نه په ټینګه وغوښتل د هغې ادعا په اړه باید څېړنه وکړي چې وایي له ګرجستان نه سوریې ته د جنګیالیو بهیر روان دی. او وروستی خبر دا چې د تیلو بیې یو ځل بیا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدې. نن یو بیرل خام تیل د 15 امریکایي ډالرو او 3 سنټو په بدل کې وپلورل شول. د ورځې په جریان کې د تیلو بیې یو څه وخوځېدې خو بیا یې هم بیې له 2009 کال راهیسې د بل هر وخت په پرتله تر ټولو ټیټې سطحه کې وې. د تیلو د بیو د دې ټیټوالي نسبت د چین ورو اقتصادي ودې ته ورکړل شوی دی. له بلې خوا د تیلو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک تیره میاشت ویلي وو چې دوی به د تیلو تولید راکم نه کړي. د تیلو د بیو ټیټوالي د روسیې اقتصاد ته سخت زیان رسولی او دا ځکه چې دا هیواد تر ډېره حده د تیلو او طبیعي غاز په صادراتو تکیه دی او په عین حال کې د اوکراین د بحران له امله د امریکا او اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره هم لاس او ګریوان دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینې کابل د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 3 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 0 اسمان زیزی وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 1 اسمان وریز. او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15 اسمان وریز.
زمون غاغل آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریتونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پراپورونو کې باوري چې د مشرانو جرګې ځینې غړي پاکستان ته د لطیف الله مسعود په ګډون د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سپارل د هیواد د ملي حاکمیت نقض بولي. د امریکا د پاوز د دې اقدام اغیزې بل کارپوهانو سره په یو ګردی میز کې وڅېړو.
دا به خوچ د افغانستان حکومت ته تسلیم کړي وای. افغانستان حکومت ډیر په عزت کې دوی دلته ساتلی وای. دوی نه د سولې په پروسې کې کار اخیستوي ځکه دوی راغلي په همدې مخو.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د شفافیت د څار ټولنې پر افغان حکومت غږ کړی چې د فساد پر ضد شعارونه په عمل کې پلي کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي کال له پیله به د وسله والو مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات تهاجمي وي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د امریکا د پاوځ یو جګپوړي افسر ویلي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ژمنه کړې چې عراق ته به نور یو نیم زر سرتیري استوي. په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو په 19 پروګرام کې د خپلو پیغامونو او اندېښنو ځواب واوري. د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د لطیف الله مسعود په ګډون د دریو طالب مشرانو سپارل غندلی. یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د امریکا د حکومت دا کار د افغانستان د ملي حاکمیت نقص وباله. امریکایي پوځیانو د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو د درې مشران د پاکستان او امریکا په مشوره اسلام آباد ته سپارلی دي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
پاکستان ته د لطیف الله مسعود په شمول د پاکستانی طالبانو د دریو مهمو مشرانو د ورسپارلو موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې له سخت غبرګون سره مخ شوه. د دې جرګې یو شمیر غړیو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د امریکایي پوځیانو دا کار د قانون خلاف او د افغانستان د ملي واکمنۍ تر پښو لاندې کول دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د امریکایي پوځیانو د دغه کار په غندلو سره وویل چې افغان حکومت باید کتبان ملي شورا او خلکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
واقعا دا سراحت د افغانستان د اساسي قانون سره په خلاف کیده او مونږ غندو د غندلو ترڅنګ د حکومت ته غوښتنه کوو چې په ډیر زر شکل او عاجل شکل سره ملت ته د افغانستان ملي شورا ته خصوصا مشرانو جرګې ته گزارش وړاندې کړي ترڅو دا ولې خوښ شوي دي او څنګه تبادله شوي یا ولې هغوی ته سپارل شوي. خو زه صرف همدومره وایم ستاسو په نمایندګۍ چې ترڅو چې حکومت مونږ ته رسمن اوس به دارنشا مکتوب ولیږي احوال نه راکړي مونږ تاسو به همدغه موقف چې پراګنده ونیول شو په همدې
امریکایي پوځیانو د یک شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستاني طالبانو درې مهم مشران د پاکستان او امریکا د حکومتونو په مشورې پاکستان ته سپارل دي. په اعلامیه کې که څه هم د دغو طالب مشرانو هویت نه و افشا شوی خو ویل شوي وو چې دا کسان په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په یوه زندان کې بندیان وو. له دې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې هم په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا د افغان ځواکونو پر روحیه بده اغیز کوي. د جمهور رئیس غنی ویاند نظیف الله سلرزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پاکستان ته د بندیانو د ورسپارلو په مسأله کې نه و ښکیل. ښاغلی سلرزی دا هم ویلي چې پاکستان ته درې سپارل شوي طالب مشران د افغان حکومت په کنټرول کې هم نه وو. په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د امریکا دا کار په څرګند ډول ښکاره کوي چې له افغانستان او پاکستان سره دوه ګونی چلند کوي. افغان سناتور علی اکبر جمشیدی په دې اړه داسې وویل:
ما فکر میکنم که یک برخورد دوگانه است،
خلاف تایوایز ما په نظر د یو دوگونه چلند ده. د امنیتی تړون په خلاف کار ده او همدارس افغان حکومت باید په دې اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي چې څنګه د پاکستانی طالبانو یو مشر په افغانستان کې نیولې او بیا یې امریکایانو ته تسلیم کړي او هغوی هم اوس بیرته پاکستان ته وسپاره. د رپورټونو له مخې د پاکستاني طالبانو لوړ رتبه مشر لطیف الله مسعود د تیر کال په عقرب کې په لوګر ولایت کې نیول شوی و. په وروستیو دریو کلونو کې د افغاني طالبانو څو مهم مشران د پاکستان له زندانونو خوش شول خو هیڅ یو رسمن افغان حکومت ته ونه سپارل شو او د اوسېدو ځای هم نه دی څرګند. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د لطیف الله مسعود چې د پاکستانی طالبانو د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود مرستیال وو او د هغه د دریو ملګرو سپارل غندلی دي. د افغانستان ولسی جرګې هم پرون په خپل غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دا کار د افغان ځواکونو پر روحیې ناوړه اغیز کوي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته همدا موضوع په یو ګردی میز کې له کارپوهانو سره په بحثونو کې څېړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسلام آباد ته په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا د دریو پاکستانی طالبانو سپارل له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د امریکا پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه کسانی د بشپړ ضمانت په بدل کې پاکستان ته سپارلې دي. د راپورونو په اساس په دغه دریو طالبانو کې د پاکستانی طالبانو د بخوانی مشر حکیم الله مسعود مرستیال لطیف الله مسعود، پاکستانی طالب او د القاعده ملاتړی عزیز عرفات او د جعفر په نوم یو بل پاکستانی طالب شامل دي. د افغانستان ولسی جرګې هم د دوشنبه په ورځ په خپل غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښوده او یې ویل چې دا کار د افغان ځواکونو پر روحیې ناوړه اغیزه کوي. په همدې اړه د بحث لپاره راسره میلمانه دي د ولسی جرګې غړی ګلپادشاه مجیدی او د بګرام زندان د زندانیانو د دوسیو څېړلو کمیسیون مسؤول عبدالشکور دادرس. ستاسو کوربه اسدالله لودین دی. باید وایم چې ښاغلی دادرس د ټلیفون په کرښه له موږ سره په دې بحث کې ملګری دی. مجیدی صاحب، که ستاسو اجازه وي لومړی به بحث هم له دادرس صاحب نه پیل کړو. دادرس صاحب، که زما غږ راته ووایي چې تاسو د امریکایي چارواکو دا اقدام څنګه ارزوئ چې په خپل سر او د افغان حکومت له همغږۍ پرته درې تنه خطرناک پاکستانی طالبان پاکستان ته سپارلی دي؟
تاسو د راډیو د لارې د افغانستان ټول ولس ته احترام، تاسو ته احترام، تاسو درنو میلمنو ته احترام. زما عرض دا دی چې د دغه کسانو خلاصېدلو څخه زموږ د حکومت په وینا او آگاهي څوک نه لري، ما هم آگاهي نه درلوده. نو داسې معلومیږي چې د دې خلاصون پر خپل سر دی د متحده ایالاتو د نظامیانو د خوا ګاچ چې دا خلګه په هر شکل چې وه د هر هدف په خاطر چې وه هغه د افغانستان په جغرافیایي مادویې کښې د دوی لخوا دانې نیول سوي وه او تر نظارت لاندې وه. کله یې چې وغوښتل هغه یې د پاکستاني مقاماتو ته ور تسلیم کړله. د دوی څخه زما سره هم آګاهي نشته او داسې بندیان که داخلیان وي او که خارجیان وي، کله چې په افغانستان کې نیول کېږي د دوی د خلاصون صلاحیت د افغانستان د قضایي او عدلي ارګانو او د افغانستان د حاکمیت سره دی، بل څوک یې د خلاصون صلاحیت نه لري.
بله دادرا صاحب، مخکې له دې چې افغان حکومت د بګرام له زندانه یو شمېر زندانیان آزاد کړل، امریکایي چارواکو یې په اړه انتقادونه وکړل، حتی د کانګرس غړي راغلل، دلته سناتورانو وویل چې دا به د افغانستان او امریکا اړیکې زیانمنې کړي. اوس چې امریکا دا کار وکړ، ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا موضوع په جدیت سره وڅېړي؟
د افغان حکومت دپاره په ټولو شرایطو کې په لومړي ګام کښې تماسونه دي تر څو چې دوی ته دا وپوول سي چې دا قانونیت نه لري، نه د افغانستان د ملي قوانینو پر اساس، نه د افغانستان د لوړو ګټو پر اساس، نه د افغانستان د عرف او تعامل پر اساس. هېڅوک حق نه لري چې په افغانستان کښې بندي ونیسي. که بالفرض د افغانستان د امنیتي قواوو د ملاتړ په خاطر کوم بندي په افغانستان کې نیول کېږي، د خلاصو حق یې د افغانستان سره دی. دا باید دوی ته وپویول سي او دا باید جوته سي چې حتی په بینني قوانینو کښې هم د دوی تسلیمېدل و پاکستان ته د افغانستان د واکمن مقام د اجازې نه پرته او د افغانستان د قضایي او عدلي مقاماتو د اجازې نه پرته جواز نه درلود. دا باید د مسالماتامیز او ډیپلوماتیکو لارو څخه د متحده ایالاتو د لوړو مقاماتو سره تماس ټینګ شي.
بله تاسو را سره اوسئ دادرا صاحب. اوس به مجیدی صاحب ته ورسو. مجیدی صاحب، د ولسی جرګې اساسي اندېښنه په دې برخه کې څه ده؟
دې بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د سلام په وړاندې کولو سره محترم دادرا صاحب ته تاسو ته سلامونه وړاندې کوم اورېدونکو ته. د ولسی جرګې دوشنبه په ورځ وکیل صاحبانو خپل اندېښنې د خلکو د نماینده په حیث دا وړاندې کړې. هغوی اندېښنه دا وه، تاسو وګورئ چې اول خو امریکا سره مونږ یو تعهد لرلو، یو توافقنامه امضا شوې چې دادرا صاحب په جریان کې د ټولو نه ښه چې په افغانستان کې به نور دوی زندانونه نه لري، ولې دوی بیا هم زندان لرلو او دا خلک په زندانونو کې ساتل شوي وو. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دغه خلک د یو پلاوی په صفت د سولې په پروسې ته تر کومه ځایه چې زه خبر یم راغلي وو او د دې سره د افغانستان امنیتي کسان موجود وو، دوی د لوګر په لاره کې نیول شوي وو. دا دوه مسلې. او بیا د دوی تسلیمول د افغانستان د حکومت بې اطلاعنه بغیر، زه فکر کوم دلته څو تاوانونه مونږ ولل. اول خو ایما د ولسی جرګې غږ دا و چې دا د افغانستان د حاکمیت نقص دی، سري نقص دی. دا یوه مسله. بل د سولې پروسې دپاره ډیر لوی تاوان دلته وشو، ځکه د سولې پروسه همیشه چې د ستونزو سره مخامخ شوی دی بې باورۍ د وجې نه دی چې مونږ ونشلو کړلی چې سولې پروسه په ښه توګه مخته بوزو. بې باورۍ ده دلته. اکثره وخت طالبان راغلي دي، تسلیم شوي دي، یا په اصطلاح د سولې پروسې کې داخل شوي دي، په ولایتونو کې هغوی نیول شوي دي، بندیان شوي دي، په کورو یې ورختلي دي، تهدید شوي دي او همداسې نور. بله مسله دا ده چې وخت کې چې دا رنګ بندیان لکه تاسو په تفسیر کې وي د افغانستان حکومت لخوا خوشلل دوی ډیر زیات انتقادونه په دې کول نن دوی د سکسان خوشی کول ما په نظر دا به خوچ د افغانستان حکومت ته تسلیم کړي وي افغانستان حکومت ډیر په عزت کې دوی دلته ساتلی وي دوی نه د سولې په پروسه کې کار اخیستوي ځکه دوی راغلي په همدې مخه وو
جناب مجید صاحب تاسو د سولې پروسه ته اشاره وکړه ویل کېږي چې لطیف الله مسعود چې تیر کال په اقرب کې په لوګر کې ونیول شو د سولې د پروسې لپاره راغلی وو افغانستان ته او هلته مخکې لې چې افغان ځواکونه هغوی کابل ته را انتقال کړي د امریکایي ځواکونو لخوا نه ونیول شو فکر نه کوي چې په دې حادثه سره چې امریکا کړي د سولې په وړاندې خندونه لا جدي شوي دي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅه بل اخره کومه نتیجه نه ورکړي
ما مخکې هم دغه تفسیره درلودله ولې دغه ځکه یو شی چې د نظر ونه غورځو هغه د افغانستان حکومت مسؤلیت ده دوی خه مسولیت خپل ادانه کو دا مسله به پیګیری کړی وای دا مسله به تر اخره تحقیق کړی وای
دا موضوع چیرو او له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړو
چیرلی موږ څه کو کسان مدلا سره غل هغه پلاوی ګوره د نه دی پښتو دود ور سره وشو نه اسلامي دود ور سره وشو نه هغه افغاني قوانين او د افغانستان حاکمیت او د یو مستقل هیواد په حیث دوی ونشل کړلای چې یو څوک وساتي په افغانستان کې دغه ټول شایان د حکومت راګرځي حکومت به دا پیګیری کړی وای په مغه وخت کې جدیت سره او دا کسان نه کڅ لرله امریکا ور سره خبرې کړې نور په هیڅ ملما او په هیڅ یو سولې پیغام راوړون کې د خلک وو په منایست یو مرکچان ودل ترغلی وو د دوی نیول بندي کول او بل اخره بیرته پاکستان ته ورکول د دې ترڅنګ نړیوال قوانینم په دې کې نقص شوې دي ګوره یا اسیر ورته وای جنگي اسیر یا جنگي سیاسي مخالف په بند کې هیڅ کله په دې قانون لمخې نړیوال قوانین هغه د دوی به له خوخه هیواته چې الته د دوی ژوند په خطر کې کیږي تاسو ورته سپاره لاینه شوې
اره تاسو وایئ چې افغان حکومت باید دوی ساتلی وي او امریکا ته د اجازه نه وي ورکړي چې دوی خپل توقيف ځای ته بولي وي او د پاکستان ته
سپاره
وي ورته باید مجید صاحب د بس وخت کم دی د ادرس ته بورسو د ادرس د مجید صاحب خبرو د معلومات شو چې افغان حکومت له امریکا سره داسې قرارداد لري چې باید امریکا په افغانستان کې نور زندانونه ونه لري اوس چې دا توقف شوی طالبان هم پاکستان ته سپارلی معلومه نه ده چې دای له بګرام زندان انتقال کړي د سپارلی دی ورته کوم بل زندان تاسو چې د بګرام زندان په مسأله کې تجربه لري دا زندان خو افغان حکومت ته سپارل شوی فکر نه کوي چې دا مسأله د دې سرګندوی کې چې اوس هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې توقف خون لري
یو د دلایل څخه چې د متحده ایالاتو نظامیانو وایل چې د کمیټې په مقابل کې چې نور پروسه کاملا افغاني ده وړاندیز یې کړی د افغانستان د امنیت شورا ته چې موږ په افغانستان کې نه نیول کوو نه ساتل کوو نه تحقیق کوو او نه دا صلاحیتونه زموږ سره دي نو پر هغه بنیاد د افغانستان د جمهوري ریاست یو فرمان هم موجود دی چې هیڅ باره نه په افغانستان کې د نیولو د زندان د ایجاد او د زندان د ساتلو او د تحقیق واک نه لري دا هغه حالت دی چې دا درې سره دا فرمان متناقض او په عین حال شي د هغه وړاندیز چې د افغانستان د امنیت شورا ته کړی وو چې پروسه کامل افغانستان یې ده نو بنا نو د کمیټې ته موجودیت نشته له بده مرغه بیې وښووله چې په افغانستان کښې بیا هم زندان شته ولې یو شی تاسو ته ویلی سم چې د بګرام په زندان کښې وی میاشتې د مخه ما بالفعل او مباشر او مستقیم د بګرام زندان ته ورغلی یم د بګرام زندان مې د نږدې نه کتلی دی دغه پاکستانیان یا د ډیرن د کرچ د هاخوا اوسېدونکي چې د طالب تر عنوان لاندې افغانستان ته راغلي وه او په لوګر کښې په غیر رسمي اخبارو کښې داسې وویل شول چې دا زموږ د امنیتي ارګانو څخه ګواکې دوی تسلیم شوي او یا ځینې ترلاسه کړي وه دوی د بګرام په زندان کښې نه وه
وبخې کزما غاورې دغه طالب چارواکي چې پاکستان ته سپارل شوی په دوه کې لطیف الله مسعود د دې لپاره راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي همغه و چې امریکایي ځواکونه ونیو یو کال توقيف وروسته بیرته پاکستان ته وسپاره فکر نه کوي چې افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې چې سولې ته زړه ښه کوي دا ډول اقدام کوي او د مجید صاحب په خبره میلمه پالنه نه کوي د سولې هڅې به کوم ځای ونه نیسي
تاسو پر دا خبره کوئ بله خبره دا ده چې هر څوک د افغانستان محدودی ته د افغانستان د حکومت ته اجازه داخلیږي د یو څه حقوق ورته پیدا کیږي یعنی هر هغه څوک چې افغانستان ته قانون هم راځي موږ د امنیتي ارګانو په اجازه او د افغانستان د حکومت په اجازه دی په افغانستان کې د بین الدول حقوقو د حقوق پر اساس یو سلسله حقوق لري، هغه حق یو حق د مسؤلیت حق دی، د مسؤلیت باید موږ وساتلی وای، دا د افغانستان د حکومت وجیبه وه چې باید ساتلی وای.
بله جناب، د درسې بروسی پوښتنه تاسو نه دا کوم چې تاسو ویل چې مو د وړاندې تاسو د بګرام زندان ته ولاړی او هلته مو د پاکستانی بندیان یا پاکستانی طالبان پیدا نه کړل، تاسو په دې برخه کې کار کړی، څه فکر کوئ چې امریکایان دا مهال له بګرام پرته څو نور زندانونه یا توقیف خونې په افغانستان کې لري؟
ما سره تشویش پیدا شو، ما څو ورځې د مخه رسمن د افغانستان جمهوري ریاست ته پیشنهاد کړی دی چې موږ په افغانستان کې داسې معلومېږي چې بهرنیان زندانونه نه لري، ځکه په آخر وختو کې د کشف د ارګانو لخوا موږ ته هېڅ اطلاع نه ده رسېدلې، سره د دې چې موږ اوس هم هغه دنده پر غاړه لرو که په افغانستان کې خارجیان زندان ایجادوي، د هغه زندان د تړلو وظیفه تر اوسه هم زموږ سره ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د حکم پر اساس پاتې ده، ولې ما ریاست جمهوري ته وړاندیز وکړ چې داسې فکر کوم چې نور په افغانستان کې نشته، خو له بده مرغه دغه صدا موضوع چې را پیښه شول او مطبوعاتو هغه نشه شول، زما دپاره سخت تشویش پیدا شوی دی چې ګواکې د بګرام زندان خو افغانستانو په لاس کې دی، ولې داسې معلومېږي چې نور به هم په ګوشو کنار کې داسې محلات شته چې هلته سلب ازادي ده، نمونه ده دغه طالبانو موجودیت.
کور آباد در صاحب تاسو نه ډیره مننه. جناب مجیدی صاحب، تاسو وایئ چې دا د امریکا لومړی ځل نه دی چې پاکستان ته زندانیان سپاري، بلکې دا پیښه څو واره تکرار شوله. افغان حکومت هم وایي چې دوی به دا موضوع وڅېړي. مفیده لار څه ده تر څو افغان حکومت دا موضوع په جدیت سره وڅېړل شي او په راتلونکي کې امریکا لداسې کارونو څخه لاس واخلي په افغانستان کې؟
افغانستان حکومت دغه مسله ډیره جدي ونیسي او ترڅو چې بیا داسې مسایل تکرار نشي، ځکه د مخ کې ویل چې د سولې پروسه خط شاداره کوي، بې باوري منځته راوړي، د افغانستان حاکمیت نقص حسابېږي. دې خاطر چې موږ وکولی شو چې د ښه ستراتیژیک همکار په حیث د امریکا سره افغانستان پاتې شي، د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ته ضرور دي چې هغوی د افغانستان قوانینو ته احترام وکړي، افغانستان حاکمیت ته احترام وکړي، او د افغانستان په سولې پروسې کې دوی مرسته وکړي، نه دا چې داسې حرکتونه وکړي چې دې پروسې دپاره یو خنډ جوړ شي او د افغانستان ولس کې هغه خواخوږي چې د امریکا د دوستۍ باندې تاکید لري هغوی تر سوال لاندې کې د مخالفینو او مخالفین ته یو څه په لاس ورکړي چې ګوري، حتی هغه کسان چې د سولې دپاره دوی ځي هلته مراکچیانی مرکې دپاره ځي، لکه مخکې چې د ازرا صاحب وایي چې هغوی د افغانستان قلمرو ته داخلیږي، دوی د یو سلسله مسونیت برخمن کیږي، هم د افغانستان حکومت مکلفیت دی، هم په نړیوالو قوانینو کې راغلي. دغه ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي، او د دوی سپارل د پاکستان ته اصلا کومه هغه نه دی، توجیه نه دی، دی باید د افغانستان حکومت ته سپارلی وای تر څو هغوی د سولې پروسې کې دوی نه کار اخیستی وای، او دوی بیرته هم اطمینانی کړی وای چې که امریکایان ونیول موږ بیرته راخوش کړل، تر څو نور هم دغه حرکت نور هم شروع شوی وای، نور هم خلکو زړه ښه کړی. په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم هغه دوستان چې اوس په دې نظر دي چې راشي افغانستان کې د افغانستان حکومت سره خبرې اترې وکړي یا د میز مذاکرې، دا یو بې باوري رامنځته شله مطلقه، او دې لپاره به هیڅوک په آینده کې زړه ښه نه کړي.
جناب مجید صاحب، ولسي جرګې په دې اړه اندېښنه وښودله، که څه هم تاسو د ولسي جرګې اداري پلاوی نه یې، اما بیا هم څه امیدواري شته چې ولسي جرګه به دا موضوع څومره جدي ونیسي تر څو په حکومت فشار راوړي چې امریکا نور په افغانستان کې داسې کارونه ته پای نه ږدي؟
دې باندې طبیعي ده چې مونږ د ولسي جرګه باید دې باندې نور هم فشار راوړي، او افغانستان حکومت فشار ور باندې راوړي په امریکایان چې نور داسې حرکت ونکړي، ولې څه چې شوي دي هغه بیرته نه راګرځي.
بله کور آباد، ډېره مننه. زموږ د دې اونۍ بحث همدومره وو، له خپلو میلمنو د ولسي جرګې له غړي ګل پادشاه مجیدي او دغه راز د بګرام زندان د زندانیانو د دسو د څرلو د کمیسیون له مسؤل عبدالشکور د ادرس څخه ډېره مننه. دوستانو، تاسو کولی شئ چې زموږ دغه بحث د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم واوري او هم ولولئ. پته د ازادي راډیو .com. زه اسدالله لودین له تاسو اجازه غواړم. ښه وخت.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ابراهیم نیازی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي چې د غوښتنه ده چې امریکا پاکستان ته طالبان ورکوي، نو ولسمشر اشرف غنی ولی څنه ورته وای او چپه خوله ناست دی. رحمت جلالزای له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکي، بندیان باید د افغان حکومت او پاکستان حکومت لخوا یو بل ته تبادله شي. امریکا په دې کار سره د افغانستان د حکومت سپکاوی کوي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکلی دی چې د افغانستان ټولې ادارې د فساد څخه ډکې دي او د افغانستان جګپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري، ځکه فساد نه ورکیږي. شمس دانش له خوست نه په خپل اس ام اس کې لیکلی، په اداري فساد کې به تر هغه پورې فساد په اداري په ادارو کې به تر هغه پورې فساد موجود وي چې اداري چارواکي زاړه مامورین وي او دی وایي چې باید ځوانانو ته په ادارو کې ځای ورکړل شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لومړی جان آقا الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي، وروسته به د خبرونې نور مطالب وړاندې شي.
د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د لطیف الله مسعود په ګډون د دوه نورو وسلوالو طالبانو سپارل وغندره او له حکومت نه یې د وضاحت غوښتنه وکړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د امریکا دا ډول کارونه د افغانستان د ملي حاکمیت سره په ټکر کې دي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي په میدان وردګو ولایتو کې د درغلیو له امله د کانکور د یوې ساحې ازموینه لغوه کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤلان وایي د دې ساحې له اړوندو 280 زده کوونکو نه به په مناسب وخت کې په کابل کې بیا ازموینه واخیستل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هر کال د یو لکو په شاوخوا کې ځوانان د بیکارۍ له امله غیر قانوني کډوالۍ، نشه یي توکو او له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای کېدو ته مخه کوي. د امریکا دفاع وزارت چک هیګل په یو نا اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی. د اوکراین له ختیځ څخه راپورونه وایي د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د یوې ورځې اوربند تر اوسه تر ډېره حده رعایت شوی دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ هند ته په رسمي سفر ځي او د دې هېواد په اټومي صنعت کې د برخه اخیستنې د زیاتولو، هند ته د طبیعي مایع غاز د صادرولو او د شانګهای همکاري سازمان کې د هند د احتمالي غړیتوب وړاندیزونه به وکړي. د ګرجستان پارلمان هڅه کوي له هېواده بهر جګړو کې د خپلو اتباعو د ګډون مخه ونیسي او دا کار د هغو اندېښنو په اړه کوي چې وایي د دې هېواد د اقلیت مسلمانانو یو شمېر جنګیالي په سوریه کې جنګیږي. او د تیلو بیې یو ځل بیا په تېرو 50 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدې.
د ازادي راډیو خبرونه او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ولایتونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کونړ ولایت کې د کرکټ د اټول لوبډلو ترمن سیالي روان دي. د افغانستان د کرکټ بور ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي د دوه اونۍ را په دې خو پیل شوی او اوس یې څلورو ټیمونو نیمایي پیلو بوتله راومنده. هوتک زیاته کړه د دغه لوبو نه هدف د کرکټ وده او د ځوانانو هڅونه ده. د هوتک په خبره ټاکل شوی ده د جمعې په ورځ دغه سیالیو پیلو به هم ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو او مرکز کې دغه ډول سیالي ترسره شوی دي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون لپاره خوانی اميري نوې رئیس وټاکل شو. د دې فدراسیون د اماړي کوم مسول عبدالصبر عزیزی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه انتخاب شوی کس په ولایتونو کې د بدني روزنې د نمائندګانو او په مرکز کې د یاد ورزش ته امینوالو لخوا وټاکل شو. عزیزی زیاته کړه د یاد فدراسیون لپاره دوه تنو ځانونه انتخاب کړي وو چې له هغې جملې نه خوانی اميري د سلر وشرایو نه درې وشرای خپل کړي او دې څوکۍ ته ونومول شو.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وایي چې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره باید نوې افغان حکومت د معافیت فرهنګ لمنځه یوسي او د فاسدو کسانو دوسیې په جدیت سره وڅیړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس د خبرې نن له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. په عین حال کې د اصلاحاتو او هیهو حکومت ولې په چارو کې د افغان ولس مشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود غونډې ته وویل چې د اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت په کاري لومړیتوبونو کې راځي.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي یوازې په شعارونو او ژمنو له فساد سره مبارزه نه کیږي او افغان حکومت باید په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د سه شنبې په ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د معافیت فرهنګ لمانځه یوسي. نوموړي وویل که چیرې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې بنسټیز کارونه ونه کړي، اداري فساد سره مبارزه به یوازې د شعار تر کچې پاتې شي.
یوازې په شعار او تشو ژمنو له اداري فساد سره مبارزه نه کیږي. بوشهی له منیو کوم اقدامات چې نوی حکومت تر لاس لاندې لري دوام پیدا کړي او په دې برخه کې بنیادي او اساسي کارونه وسي. په لومړي قدم کې افغان حکومت باید د معافیت فرهنګ ته نور د پایټکی ورکړي، د فاسدو کسانو دوسیې دې جدي تعقیب کړي او سزا ورکړي. نن تاسو ګورئ چې د افشاګر په نوم انټرنیټي ویب سایټ هم پرانستل شو او کوم کسان چې له فساد سره مخ کیږي کولای شي چې خپل پیغامونه د ویب پاڼې ته واستوي.
د دسمبر 9 نیټه د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال له فساد سره د مبارزې تر شعار لاندې لمانځل کیږي. په عین حال کې د اصلاحات او ښې حکومتولۍ په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود د غونډې ته د افغان ولسمشر پیغام ولست او ویل چې حکومت له فساد سره مبارزې ته ژمن دی. نوموړي په دې اړه وویل:
در حال حاضر مبارزه و محو فساد اداري
اوس مهال له اداري فساد سره مبارزه نه یوازې د افغانانو د پرمختګ او سرلوړي سبب ګرځي، بلکې زموږ نړیوال همکاران هم دا تمه لري له اداري فساد سره باید قاطع مبارزه وشي. زه یو ځل بیا د اداري فساد سره پر مبارزې ټینګار کوم.
له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د شفافیت نړیوال سازمان سکل افغانستان په فساد کې د خطه هیوادونو په سلرمه درجه کې شامل کړ. څېړونکو وایي حکومت ته پکار ده چې د دې داغ د لری کولو لپاره وړ او مسلکي کسان په څوکیو وګماري او په نظام کې د حساب ورکونې فرهنګ رامنځته کړي.
قدر من اوریدونکو د ناجی ساپی راپور مو اورید چې ل کابل د شفافیت د نړیوال ټولنې د یو مقام د څرګندونو په اړه راپور برابر کړی وو.
چگونه باید از خشونت های خانوادگی علیه زنان جلوگیری به عمل آید؟
د دې پوښتنې ځواب او په کورنیو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه مشورې د سه شنبې په شپه په 8 بجو د نجیبن او شباب په پروګرام کې د امریکا غږ آشنا رادیو نواوري.
مشوره در این مورد را سه شنبه 8 شب از برنامه نجیبن و شباب رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
د استودیو شمیره دی 9900010
و 001202619136.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د ماخام له وو د سهار تر وینه کله چې د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په وو بجو ختميږي اوریدلای شي. تاسو کولای شي چې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی راپورونه مرکه او تحلیلونه د سهار له وو د ماخام تر وو له ازادي رادیو او د ماخام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا رادیو ووري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي په افغانستان کې هر کال 1,00,000 ځوانان د بیکاریو له کبله د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ور اوړي او یا غیر قانوني مهاجرت او مخدرو موادو ته مخه کوي. د ځوانانو معین تیمورشاه اسحاقزی نن ازادي راډیو ته وویل تر څو چې په افغانستان کې سوله نه رانشي ځوانان به له دې ډول ستونزو سره مخامخ وي. لبلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق استازي له حکومت او غوښتل چې د ځوانانو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. قاسم سولمال له نورو جزئیاتو سره.
بیکاری او بیوزلی هغه دوی په دیدې چې هر کال شاوخوا 1,00,000 افغان ځوانان د دولت د مخالفینو لیکو او یا هم غیر قانوني مهاجرتونو او په مخدره موادو رشدېدو ته هڅوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین تیمورشاه اسحاقزی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ځوانانو حالت د اندېښنې وړ او وروستي کلونه د ځوانانو لپاره ډېر بد وبلل. ښاغلی اسحاقزی د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه مهمه یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې که دولت غواړي د سولې بهیر بریالی سي نو باید ځوانانو ته پکې ونډه ورکړي.
وی د جوانای کی میرن وظفوف
هغه ځوانان چې د بیکاریو له امله د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د طالبانو او القاعده لیکو ته ورځي یا غیر قانوني مهاجرتونه کوي او یا هم په مخدره مواد روږدیږي په مجموع کې زمونږ د اټکل مخې شمیر یو لک کسانو ته رسیږي
د حدود سالانه 100,000 نفر اصرف ما تخمین شوی
د ورستۍ سرویګانو لمخې د مهال د افغانستان د وګړو 80% ځوانان دي د ځوانانو مینوي که حکومت پر ځوانانو پنکونه وکړي نو دا به په هیواد کې د سولې دروستل لپاره یو ګټه ور اقدام وي د همدارز له حکومت غوړی پرغه قانون باید لسره کتنه وسی چې لمخې د کابینې د وزیر د ټاکلو لپاره د 15 کلنې سن پوره کول یو شرط دی او زیاتوي چې باید له دې سن کښته ځوانان ته هم په لوړ پوسټونو کې د ګمارلو زمينه برابر شي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینوي ځوانانو ته د کاري زمینې د جوړولو او د غوی د ودی په خاطر د یو 15 کلنې ستراتیژي مسوده جمهور رئیس ته استولې او کابینه هم دا وړاندیز منلې دی خو پښتنه دا چې د افغان ځوانانو د اوسنۍ ستونزو د هوارولو لپاره باید څه وسی په افغانستان کې د ملګر ملتونو د وګړو د صندوق استازي انټ ساکس رابرټسن په دې اړه وایي چې حکومت د ځوانانو لپاره د کار او شونې او روزنې په برخه کې د فرصتونو په جوړولو سره کولای شي د ستونزې حل کړي میرمن رابرټسن په افغانستان کې په ځنګړې توګه د کموم رنجونو حالت چې د دې په وینا د ناوړو دودونو قربانیان دي د اندېښنې وړ بولي د افغان حکومت څخه غواړي چې د کورونی تاوتریخوالي قرباني سوو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي
هغه موضوعات چې له دې ریپورت څخه ترلاسه شوي دي او د اندېښنې وړ مسایل دي هغه روغتي تعلیمي او د ځوانانو بیکاري شمیرل کیږي په راپور کې همدارنګه یادونه شوي چې تر یو حده په یادو برخو کې پرمختګونه هم شوي خو په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې باید نور لازم پرمختګونه هم باید ترسره شي
هر کال په افغانستان کې زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغېږي خو د دوی ټولو لپاره کاري زمينه نسته ان په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې یو شمېر ځوانانو د بیکاری او بیروزګاری په خاطر ځانونه وشلې دي
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام له سالی محمد سالی سره خبريږي خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور ووري د امریکا د پاوځي او جګپوري مقام ویلي دی چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ژمنه کړې چې عراق ته به نور یو نیم زر سرتیري استوي دا ځواکونه به د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې عراقي سرتیرو او کورد ملیشو ته روزنه ورکوي رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي
د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې همغږي کوونکی وای د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف عراق ته نور یو نیم زر عسكر استوي جنرال جیمز اتری ویل د یو نیم زر سرتیری د هغو 3,000 امریکایي عسکرو سربیره دي چې واشنگتن د عراقي ځواکونو او کورد ملیشو د روزلو لپاره ځانګړي کړی دي جنرال تیری ویل د اسلامي دولت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نیم زر نورو عسکرو د استولو پریکړه د نړیوال ائتلاف په وروستۍ غونډه کې شوې ده امریکایي مقامات وی په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د مبارزې لپاره د محل شپېته هیوادونه په خپلو کې همکاري کوي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له 3 اگست میاشت را په دې خوا په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر اهدافو شاوخوا 1,200 هوایي بریدونه کړي دي جنرال تیری زیاته کړه چې د اسلامي دولت په نامه ډله په دفاعي حالت کې ده او د محدودو بریدونو په کولو سره هڅه کوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمې په خپلواک کې وساتي د نوموړي په وینا عراقي ځواکونه ورځ تر بلې د پیاوړتیا او پرمختګ په حالت کې دي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل د دوشنبه په ورځ په کویت کې ویل چې نړیوال ائتلاف د عراق امنیتي ځواکونو ته دا زمینه برابر کړه چې د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د خپل هیواد ځینې سیمې بیرته ونیسي
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم
په دې پروګرام کې لږینو اوریدونکو اوري چې وایي د کابینې د جوړېدو ځند خلک مایوسه کړي دي، خو یو شمیر نور بیا وایي د کابینې معرفي دی وځنډیږي په دې شرط چې وړ کسان ورته وټاکل سي. تیره اونۍ د ناامنیو پر زیاتېدو، اداري فساد او نور مسایلو هم اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلی سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو چې ټول وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړی سوی دی. اوریدونکو دغه پیغامونه تیر اونۍ د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. د پروګرام په پیل کې اوریدونکو د نوې کابینې پر تشکیل خپل نظر ښیي چې پر جوړېدو یې زیات وخت تیر سو. ځینې اوریدونکو ټینګار کوي چې د کابینې جوړېدل دي وځنډیږي په دې شرط چې انتخابیدونکي وزیران مسلکي او وړ کسان وي. دوی پر نورو مسایلو هم خپل پیغامونه ثبت کړي دي چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې اوریدلای شي.
زه عزیز د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زه له ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د مسلکي کابینه تعهد لرونکي کابینه افغانستان ته د نوې کابینه معرفي کړي. که چېرته دغه کابینه تخصص ولري او تعهد ولري وفاداري ولري، نو دغه کابینه افغانستان ته ډېر خدمت کولی شي، په لږ وخت کې ډېر تغیر راوستلی شي. نو زما له اشرف غنی څخه هیله ده چې مسلکي کابینه او تعهد یا وفا لرونکي کابینه کسان په دې کابینه کې ځای پر ځای کړي.
موجوده حکومت د وحدت ملی حکومت خپل کابینه اعلانوي، هیڅ وخت خپل ځان ته اورې ګڼي. خو ډېر پاتې راغلی، د ملت زمن ته تروسه لار هوار کړی نه ده. رشوت په خپل وخت حالت پاتې دی، فلم په خپل حالت پاتې دی، ناامنی په خپل حالت دی. ورځ په ورځ زیاتېږي او کوم حادثه چې پېښېږي هغه نه وروسته بیا حکومت وایي چې مونږ تصمیم نیسو چې اصلاحات راولو. څه وخت تر څه وخت دا ملت په دې اور کې سوځېږي؟ دغه سوال زما د ازادۍ رادیو د لارې نه د حکومت چارواکو ته.
ګرام ولایت کوم زحمت تر کړی دي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله سمو هیله ده چې دوی د کابینې په جوړولو کې جوړ سره راشي او افغانان ټول دوی ته سترګې په لاره دي. او که وروستم او مزیا مسعود په دې پسې وه، نو دوی به په کابینه کې جوړ نه شي را په دې خاطر چې مزیا مسعود او وروستم د ډاکټر صاحب څخه لومړۍ مرستیالي غوښته، خو هغه ورنه کړه. په دې خاطر دی اوس کابینت د دې دوه سره پرې سره جوړ شي.
کوم ځای چې زابل ولایت څخه په تماس کې ما موږ د جمهور څخه دا ته وکول ورو چې یل تجار د خپل وزیران په صلاحیت معرفي کې ها وزیران چې مسله کې د څورا مسناد ولې نه جهادي وزیران څخه بیا د واجان او وسلوالان او فوري دا ها وزیران وطن چې په خپل د وطن افغانستان او په داوی چې وکول شي تر مرکزي د ولایت اداره تر خپل ولکې لاندې جدي اقدام وکړي. وزارت دفاع په چوکاټ کې د وزارت له
ابراهیم شنوارم د پولیس چرخی سره تازه پاړی کایم. مودې غه نوې کابینه ته موږ ډېر احتیاج لرو، ډېر غواړو چې موږ د افغانستان او دغه پر مخه شي را جوړ شي. دغلته ډېر لانجې او دمګرې را پیښې شوي، شخصي دښمنان خلکو سره شروع کړي. د کابینه لاسه یو جزای ما بلې جزای ما د خوښ لرو چې د کابینه ضرور ټاکل شي. او د اشرف غنی څخه دا موږ خوښ لرو چې داسې رئیسان او داسې نفر کینی چې سبا ورځې لپاره د افغانستان خدمت وکړه، نه چې خیانت وکړه. کله نور غونې بس خېټې او دغه ټیکړې بس هر څه چې مې مانی مار چار سړی زمانی.
زه شفیق الله د میوند ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله څخه مو دا غوښتنه ده چې کابینه ژر تر ژره وټاکئ، ځکه د میوند خلک ډېر تکلیف سره مخامخ دي چې د میوند چارواکي په قسم قسم بهانو خلکو ته شکنجې ورکوي. د پیسو په مقابل کې هر ناروا غوښتنې چې وي دوی ورسره کوي.
دا خلکو جړای او بخاري خو همیشه ډېرې دي چې وایي زه د ملي اردو پولیس یم، یو پلانکه یم، یو بستانه یم. خو دوی د کابینې په الوزلو کې ډېرې بخاري وي چې کابینه دې ژر ټوله شي جوړه شي. او دا کابینه چې اوس بیا په هغه رقم جوړ شي چې هر سړی راوري پر کرسۍ کښېني، بیا هغه خراک هغه درک ته بیا د بې دماغ شي. خو زموږ خواهش دا دی که چېرې دا کابینه وهمدنډېږي خو پروا نه لري چې یو لایق خلک پیدا کړي او پر دین مین پر وطن مین خلک پیدا کړي او د مسلمانانو حقوق وپېژني. او د مسلمانانو حق ورلره ورکی د خلکو پورونو پر خلکو باندې دي خلک ارزونه کوي ادارو ته ورځي هغه ادارې والا د خلکو زغ نه غوز باشي او د خلکو حق نه ورکوي نو موږ خوشحاله یو په دغه باندې کڅم کابینه نو کوي وزنډیږي پروا نه لري خو یو چې یو لایق وزیران لایق والیان لایق قمندانان لایق د افزې قمندانان لایق د پوستو قمندانان داسې یو مسلمانان یو متدین خلک پیدا کړي چې پر سر د کرسیو کښېني چې د یو مسلمان حقوق پر یو چا باندې او د هغه حقوق ځینې واخلي او بل دا خبره کوم چې د محترم اشرف غنی صاحب زموږ هیله ده چې دوی د مخه لکه نور محمد ترکی فرمانونه یو په بل سربېره صادره کوي او زه ګمان نه کوم چې دا په سر ورسیږي ولې په دې خاطر دی اول هغه کسان کشوي چې هغه د دولت په ګټې د رعایت د ګټې د خلکو پوښتنه لا نهشته دی باید یو عمومي اعلان وسو د کابینې مخکې لا وکړي چې هر سړی د هر چا حق هر قمندان که چیرې په چا پر په چا د لاسه عریضه وکړه فوراً باید د هغه سړي حق ورلره ورکړل شي که د مځکې حساب وي که د سرای حساب وي که د پیسو حساب وي پر خلکو د خلکو په ملیانو په لکو په زرو روپۍ باندې دي خلک د ماښام ګله ډوډۍ نه لري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ګوره موږ د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ثبتوم احمد خبرې کوم دلته په کندهار په ولایت کې ګوره موږ په نامه اوځه کې وسیږو او په بازار کې دکان لرو دلته دغه بازار څخه نیم اوځه چې موږ بازار ته راځو د محمود ترزی د مکتب پر د کونج باندې دلته دوه نیم پولیسان درې جوړ خاص خپل پیدا پنا د پاره ولادي نور شی لانسته زما څخه د دکانداري د انارو څخه انار څخه شو کړی دی په زور راڅخه کیږي چې داز مزاحتي انا محسوس راکړی ما واخی سیل ورونه پروانه کی تاسو ورو ورځ ولادي ماکی خالق راګری په جیب کې ورګوري تلاشی فی تلاشیم په داسې شکل باندې نتی لکه ملي پولیس چې په داسې شکل باندې تلاشی فی لکه په دریان چې چا په جیب کې فی
حبیب الله درېم د ننګرهار ولایت او شنوار او اتین ورسواله سپینغر اته تخیلونه د افغانستان اسلامي دولت خپل شهیدان او د هغوی کورنۍ ته هیڅ خپل توجه نه کوي په زرګونو شهیدان دولت لري خو بدبختانه شهیدانو ته دولت خپل حق نه ورکوي زما درې تنه د کور غړي دولت سره شهیدان شوي اول دا کور نه لري اولاد نه لري دا خو تخري او څه
محترم د کندهار څخه خبرې کوم د کندهار ښاروالي سم کار نه کوي باید چې چارواکي په دې باره کې جدي غور وکړي او خپل چارواکو ته هدایت وکړي چې په ښار کې څه کار وکړي او په مهربانۍ ته وکړي ځکه ښار ډېر خور او ډېر خراب حالات لري
ز قاری متی الله عبید کابل ولایت څخه تاسو ری په تماس کیم زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد جنا دا هیله ده چې د اردن قیمته نګدی د سید جمال الدین افغان شهرک چې نوې شروع شوی ده دغه ټول حکومتي مزکوا ما په دې سترګل للی چې په دغه کې د حکومت ځواکونه وسیدل او اوس درګرد تجارانی اخلي او خرسي او په دې باندې چرګوټي جوړ سونو باید ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زئی د دې زر تر زره غ مخری والسلام
محمد ہلمند ولایت سنگین ولسوالی خبر زما غوښتنه ده ډاکټر محمد اشرف غنی څخه دغه ده چې په افغانستان کې تر هغه زمانې غلا نه ورکیږي رشوت نه ورکیږي او دغه جنایو نه ورکیږي چې په درې کلونو کې نجونو باندې خلک جنسي تیری کوي چې تر څو د خدای د کلام شریعت او د خدای د کلام حکمونه په دغه ملک کې پلی نه شي
اسد الله خبر قوم دا کابل نا زمون غری جمهور اشرف غنی څخه په ډیر احترامانه سره هیله کوم چې اول پسات درې وزارتونو کې یو په وزارت داخله تازه او څنګهواله کې په دې پسات کې شریک دي اول باید دا خلک تصدیق کړي د څه چې د ولایتونو قومندانان د څلور دې ولایتونو قومندانان ټول په قاچاق بدامنۍ او په غلاو او بدبختیو کې شریک دي مونږه دا خواهش لرو چې زر تر زره د دغه خلکو تشکیه وکړي
په اقتصادي سرمایه ګذاري د افغانستان کې اول امنیت دوم د رشوت مخنیوي ده چې تاجران دا دوه اطمینان حاصل نه کړي په هیڅ نه و به افغانستان کې سرمایه ګذاري رشد ونه کوي او په مخ ولاړه نه شي.
د افغانستان د غریب ولس سره نه طالبان همدردی لري او نه حکومت، ځکه چې د یحیی خیلو د ولسوالۍ ځانمرګي برید د افغانستان ټول عوام ته یو ځانګړی غم ورکړل او طالبانو د طرف نه کومه خواشیني نه ده څرګنده شوې. همداشان د حکومت طرف نه هم نه، ځکه چې که چېرته همدغه مرګ ژوبله د حکومت اتباعو ترسره شوی وای نو څو ناڅو به دوی خواشینی کړی وای او د دوه درې ورځو لپاره به دوی چوپتیا غوره کړی وای.
جنرال محمد افغان د کندهار ولایت د شکه حالیت څخه دا کوم پرچې د پکتیا ولایت فوتبال میدان کې سروي دا موږ په دې سختو ټکو سره غندو او د جې امیدینو او کچینو ته تخت د دا غواړو. په دې هیله یم چې د مشر اشرفانی څخه چې دا ملین چې په تخت دا ورسل
د پکتیکا ولایت قومي مشر اجي مومن خان د پکتیکا ولایت لاغه چې تاسو سره په تماس کې هم پکتیکا کې دا کومه پیښه سره ده د والیبال په کې کومه پیښه سره ده په دغه باندې سخت ده ټول افغانان او افغانستان افغانان غمجن دي. بیا د پکتیکا وال سخت دردمند او غمجن دي په دغه کې والو ماشومان ځوانان د بې وزه در بدر خلک د حضرت امدال مول سره دا دوه معامل ده وسو دا عمل مل پکلا کا غندو په دغه باندې ټول خپایو.
زه د خیالي ګل د پکتیا ولایت د اریوب دوزای وسیدون کای چې څنګه غمیزه پیخه د پکتیا ول د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې پیخه شوې د افغانستان ټول خلک که په جمعاتو کې دي عبادت په وخت کې که په کلو بانډو کې دي ټول خلک ډېر خفه دي. دا کار چې چا کړی دی دا نه مسلمان دی دا نه افغان دی نه افغان داسې کوي خو چې هر چا کړی وي دا دسیسه د خارج د ګاونډیو هېوادونه که ایران وي که پاکستان وي دا دسیسه مونږ ته د دغو ملکونه جوړه شوې چې مونږ په خپل منځ کې سره جنګوي په خپل منځ کې مو د یو بل سره زختوي. خدای د دوی زخت کړي خدای د دوی په ملکو کې همداسې ماشومان مړه کړي لکه مونږ په ملک کې چې ماشومان مړه کړل.
زه محمد اکرم د پکتیکا ولایت یو تن اوسېدونکی یم. زما پیغام دا د کومه پیښه چې پکتیکا ولایت کې خلکو سوالۍ کې وسوه هغه ډېره وحشیانه پیښه وه او نه هېرېدونکې پیښه ده. نو زما هیله د پکتیکا ولایت له ټولو لس څخه او د دولتي چارواکو څخه دا ده چې په اړه یې جدي اقدامات وکړي او د دغو یاغیانو مخه ونیول شي.
زمونه نظام د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ټول زمر د هلمند ولایت د محترم والي صاحب په تېره د رئیس جمهور صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د نوزاد ولسوالۍ ته ډېر زیات امنیتي ځواکونه واستوي او تر څو چې د احساس هوایي ځواک له افغان امنیتي ځواکونو سره نه وي دا به ډېره مشکله وي. طالبان به د دې ولسوالۍ څخه په شا ځي او که چېرې لږ تر لږه شل تنه امریکایي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په یادې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي نو په ډېره اسانۍ سره طالبان د دې ولسوالۍ څخه
زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا سوال لرم چې په شینکی زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ او کلات ښار کې مرسکلان آزاد شي ځکه موږ دا یې خواهش لرو او موږ ته دلته د مرسکلانو سره مرسکلان خلاص موږ ډېر دلیل په تکلیف یو او ډېر مزاحمت موږ ته جوړ شوی دي. باید موږ وکولای شو تر څو چې مرسکلان آزاد شي
زمانم شریف الله د ننګرهار د قلعه د خدانو ورکولای نه په تماس کې يم. زه اشرف غنی وی ډاکټر عبد الله وی وزیر دفاع وی وزیر داخله یې ټول نه د غختنه کم باید زما د ورور مجرم باید اقدام کړي په دغه خطر باندې چې په خیرات کې بندي دي په دوه نامو باندې دي چې په یو نامه باندې په ددک مشهور دی په بل خپل نوم یې صاحبزاده دی. باید زه د لوی چارواکو نه دا غواړم ډاکټر اشرف غنی نه دغه نور نه غواړم باید چې دا بندي کې څلور نفره د اردو ځوانانو په حق رسولي یو د ما ورور په حق رسولی باید بې ګناه نفر دولت ونه نیول کړي. دلته اخپلارونو ته طالبانو پیسې ورکړي. باید زه د دولت غوښتونکی یم پوه شو. زما د ورور مجرم باید د هر ځای کې وي باید اقدام کړي. په هرات ولایت کې بندي دی او کل اردو کې بندي دی. پلار یې ورغلی دی هلته پیسې وروړي طالبان نه پیسې راخیستي د خوشي کوي. زه ازادو هراودونکو نه پیغام کول غواړم. باید دا پیغام د ما له ټولو چارواکو ته ورسوي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې د دوی خپل نظرونه څرګندول. اوسنۍ پروګرام دغه وو. د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.